دلې سي خوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنی قومندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالان هم پکې وي خبرداري ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یو تنظیموونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبر
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري خونه د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښوولې ده. دروختیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزن ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیغامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. په هلمند ولایت کې د لوړ ولور دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب سوي چې ګڼ ځوانان د واده کولو توان ونه لري.
والله خو چې زما سره د ولور په دغه کې سم راسو کې ډېر به ځینې خوشحاله سم نور مې څرمان نه سم.
د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسېدونکي چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
ننوي اوسېدونکی یم. ننوي کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي چې کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپل سر ستړی یم. مریضې علاج کړی یم چې رقم رقم مریضې را باندې راولې وسه دغه وسه دغه نسم کډوال غار غاړ نسم د خپل کور په خاطر چې زس دومره سړم دغه می کاروبار وایي به د کور کاروبار څنګه وسی په کور کې پینځه نه پاره وي سرات مو سماته د نور کار نه.
په هلمند کې د ستونزې وازی د نذیر احمد نه ده. ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشټوالي لامل له واده پاتې دي او ځینې ان زړه سوي دي. د دې دود د غیزو پاړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کال کېږي چې کوزده می کړه ده ولورې دوه لک ډېر زره پاس دی هغه له نسمه را کول واسه نه لرم.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وای کول ور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په شل لکه غوښته سوي دي، په دیرش لکه، په پنځه ویشت لکه غوښته سوي دي، خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښېږدي، نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه سوی وای ابله نو ناست دی ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پېښه وسي چې هغه یو نواله ده پېښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوش شوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتنه.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو. د نوې زیږدیز کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ کوي. افغان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټې پیدا کړی دی. د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده. د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اسیا جام ته لار پیدا کړې ده. پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوی لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کېنولې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلو به وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولې خپل کړه. په پیلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولې ګټي. دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب تر سره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه. سریلانکا په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 144 منډو هدف ټاکلی وو. افغان ابدالیانو ته په توپاچونه کې بلال سمی درې او علامه محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو وار بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19 اوور کې پوره کړ. صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو، 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل. دغه راز محمد اساق رحیمي په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله. هغه په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې. صدیق الله تل بیا په 50 لوبو کې د 50 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 378 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یادې اتلولۍ وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټلی. رښتیا هم د مرځوانو اتلانو یو ستر اتلولۍ افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل 19 کلنو، په خپل داخلي کرکټ، یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم. چې دغه ساتل ولې افغانستان ته رښتیا هم منتظر چې خپل اطلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق کو، همې مالی تشویق کو، همې مهنوي تشویق کو، دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي، حق لري دومره ستر ویاړو ستر بریا اتل ولې ګټلې. کچيري وګوري دوی هم ډیر زیارو زحمت مستل ده او یقینا چې زیارو زحمتونه بس د مقام ته نسی رسیدلې. په لومړی سر کې زیارو زحمت ده او کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدي کړي دي کیمپونه کچيري وګوري د پښته پی جام غنابات بیا لیستې بیا شپږیزا بیا د عبدالیان لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولې شل چلته څلور مسابقې تر سره کړي، عمان سره، هانګ کانګ سره، ډیر شامدګي ډیر ش تیاری اوسو دی ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو ګټه.
د غراز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړه او داسې ویل دي
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه د مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره وونه راته ښکاري دا ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډیر کپونه راوړو خو ایز ا کوچ دغه سه چیلن اکسپ کول یا بیا دغه سه کامیابی افغانستان ته وربخل نو زوم شه په دې کې بدلو بغاړو ډیر غټه لاسته راوړنه و او یقینا چې دوی ثابت کړه چې په افغانستان کې ډیر ټیلنټ ډیر استعداد دی او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دا ځوانان ته تقریبا یو کال مو په دې باندې کار شروع کړو د دې ټرافي لپاره چې په جلال آباد کې او په کندوز کې او حتی په کابل کې نو دا غي نتیجه دا شو چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو دلته مکپراوه. یقینا دا ښایي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید راشد گربز مجیب دوی ته په سترګو پلار نو دوی تر څنګ یا دوی تر شا دغه ځوانان شته چې ان شاء الله آینده روښانه ده او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي او ښایي چې دغه ځوانان لری د نوي چې دوی به په روان وخت کې همداسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي هغه ویل دي
راسره وړنه ولا ټول افغانان ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوڅې وویلې موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی و چې کندوز کې او په کابل کې و بیا کرکټ بورډ نړیواله زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو سو وارم اپ میچونه مو کړه ګراوند سره اوټ فیلډ سره بلد سو الکان کمبینیشن سره برابر شو نو هغه چې دا جام هم راوړه نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ نړیواله زیاته مننه چې ما اعتماد وکړ زی کپتان
دا ولې د چیتر دغه جام غټلو ورسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوې باب بللې ده. امدارنګه د کرکټ د نړیواله شورا مشر جی شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده. امدارنګه د آسیا د کرکټ په خوانی او وسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده او یاد بریاي افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللې ده.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې ادارې په خبر کې ویل شوی دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړۍ ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالملک ریاض حسن، صدیق تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویل ده چې تر دې دمه د بنګلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سیشنبې پورز د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په قربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 یولسمه او 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 اولسمه او 12 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپل ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیل او په 25 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د عصمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. عصمت عالم چې 9 پاړې لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپا چونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپا چونکو بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې ټول ټال پکې 13 سیالۍ ترسره شوې. دا ولیده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي عصمت عالم څرګندونې اورو.
یقینا زه ډیره غټه خبره ده مال لپاره، الله پاک نه ډیر زیات راضی ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل، د غوره بیټسمین او د ټاپ آل راونډر ایوارډ ما واخیست، د الله پاک نه ډیر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده. نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغه سره باید زموږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده. د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړ او خپل ځان او په الله پاک مې پوره باور و چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکړم. بالکل سړی ډیر زیات خوشحالي غتمن چې دومره غټه کمه بیا الله پاک انسان ته ورکې نو ډیر خوشحالي خبر دی مال لپاره الله پاک نه شکر گزار ما زه خپل کو پوره کوشش کوم چې انده د افغانستان سمو لوبي ان شاء الله پوره جوش او جذبه سره دغه سلو به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنت کې بالکل ما پلار خو دلته لوبي تړي راتل ټول کورنۍ ترونو میشا مونگا ماخام کې کېناستلو لو باندې مو تبصره کوله ما پلار چې کله ته ماته ناشته ما ورته ویلې چې کله ما لوبه ته ناشته نو زه خلو بکم نو په دې خاطر هم ډېر بار ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپل ځان ته متوجه کېږم ټول کمزور او کوي نو ته ځان کې ګورم به ما پلار او ترونو ټول سره تبصره کوم نو هغه ویلې چې ان شاء الله بس کم رقم چلاګي هم دا جاری وساتې ان شاء الله رزلټ ډېر ښه
پا ورزش کولو ل نشی موادو ځان وساتی
بیا هم فوټبال د فوټبال د تلای توپ جایزه سکال د هسپانی لوغړی رودریګو هرناندز ته ورکل شو د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28 منټه د فرانسې د پلازمینې پاریس د شاتله په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکخ لوغړی وربلل شوی وو دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال لوري هر کال ورکول کیږي سکال مخکخ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندز رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډل کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د دفاعي لوبغاړي لپاره لوبړنۍ جایزه ده تر دې وړاندې د جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي د ورته چې د فوټبال د تلای توپ جایزې مخکخو فوټبال استورو لیونل میسی او کریستیانو رونالډو ډیر ځل ګټلې دي د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي تر سره کړې ده او ګټلې ده دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د بوزوبۍ په خار کې د یو اف سی ساسمان لوري تر سره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13000 خلک ورغلي وو فرید بشارت تر دې دمه دیارلس سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبې نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې خاغله بشارت په 13 او هوګو په 25 مقام کې قرار لري د ورید چې د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت څلورمه بریا و د کرکټ لړډګره مو بل خبر دا دی چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډل اعلان شو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډل اعلان کړې ده د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډل به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته له پاکستان او کوربا هیواد سره لوبې ترسره کړي په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلنو ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان فیصل خان برکت ابراهیم زی عزت بارکزی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت تورستانه خاطر ستانکزی فهیم خیووال حفیظ زدران علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي د غراز روحل عرب وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوې دي کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوې دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ورېدې چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 19 نیټه پیل او د ډیسمبر میاشتې تر 8 نیټې وغځیږي د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي
فیڈریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن نه بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي ته وخت نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیل بیل موږ 15 ټیم جوړ کړو نو هر لوبغاړي ته موږ اته اته میچ برابر کړو نو د سوبلي سي سي دی لوبغاړو 15 میچ میکسیمم موږ ور کړی دی هر لوبغاړي ته او دغه نه بیا سي دا موږ 29 میچ لوبغاړي ته وخت کې موږ پورته راغو کابل کې نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو یو کې موږ خلک لوبغاړو ته میچونه سینرن میچونه موږ ورکو پریکټس میچونه موږ ورکو او دغه نه بعد موږ یو وس لوبغاړي انتخاب کړو دغه کوم کمس لګېږي موږ خو اوس لګېدلی ده نو تاسو په دې باندې خبر یاست چې زموږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او دغه نه باندې شیک اپ ده نو مونږ دونه تلس لوغړی انتخاب کوو دغه میچو نه بعد نو دې کې به د سی سی څنګه رول د سیسور له لوغړی متاس بین سکواډي او سلور به مونږ رزرو کوو او ترینګولر سیریز دا میچو نه بعد به ان شاء الله د سولس کسي سکواډ چې مونږ اعلان وکړو شش کال مونږ لوغړی وینو کوچز ډیر زموږ سره وي سکول لوغړی ماشاالله ډیر میچو لوغړی مونږ ته پلاس راغلی دي او ان شاء الله تم ته لرو ان شاء الله دغه ټرینګولر سیریز زمونږ د کوم سپر فارموس کی اور روان ایشیا کپ دا اغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ خپل ډیر مهم دي نو یو کی تاسو به دې باندې خبرې تاسې شش کال چې دا ورلد کپ دا یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتلو بسر زمونږ ورته ګورو نو لوغړی ان شاء الله کوي لوغړی دا دې کې مونږه دوا دسی لوغړی سی غم انتخاب کړی دی غم مونږ پروګرام سی الله محمد غزنفر مونږ پیچو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتان دی غو سره مزوم سی خو یو میچو ټیم ځان سره کول دا سیده چې مونږه واس تیر ورلد کپ سی وکومغه په پلیسن پوزیشن واخستو نو دا د موږ لخوا خصاین نو بای د موږ ټیس نیشن یو او بای د موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای نو کوالیفای دا د ډیر مهم راوند دا بای د موږ خامخه کوالیفای کو او شش کل مشکل هم دا دی چې یو ټیم واسي دا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخ ته تاسو وسیغه په نیپال کې دا نیپال ډیر ښه ټیم دا هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم او هر چاته ورکړي نو موږ ان شاء الله ټیم سیدا خو تکړه ټیم دا او دې لخوا خو سپیدران موږ ځان سره ځای پوزای کو څنګه تاسو سیمه موږ ګورو او موږ سیمه معلومات کړی دی هغه کوم کوم کنډیشن دا او پی سی د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبو ورسې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر موږ لخوا ډیر مهم ده موږ له کانو سره موږ ځو او چې زه ګورم ان شاء الله لوګا دې سیمه موږ بیټسمین سره ګورو خو بیټسمین دا دوی د لاټري کې سو فاست بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر نه خلک
د غراز د لوبډلې روزن کې مجاهد ځدران بیا داسې وایي
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دلته روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پکې روان ده وجه چې دا چې فیسیلیټی شته سہولیات ورته خري دي ای سی بی دی طرف نه هر څه موجود دي مخکې به جداس کیمپونه کې ده هغه کوکبوره بار سره بنو نو وس الحمدلله کدی کابل کې مو کته د کوکبوره بار سره دلته کوم کیمپ چې کیږي کوکبوره بار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالي هغه دلته موږ استعمالو ځکه چې ای سی بی مغواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر د کوکبوره د خپل سره عادت شي ترسو التا سنتیاوی ورته نو دا هغه دی فیسیلیټیز دي چې ای سی بی مونږ ترکه دې مون پلاس کړي او مون دلته پلارا چولې دي نو ان شاء الله ریزلټ به شي کم از کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده نو ما چې کله د غنر اغلم کندوز نامه په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم د ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډېر لکه فرکو پکې نو لکه هغه ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر اینډ پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا مونږه قرآنی وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغوی باندې کم از کم لس 15 ورځې مونږ ورته چې تر څو تاسو آرام کینئ نه دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغه باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد مونږ یو ورځ ریسټ ورته نیولای و هغه قرآنی وظیفه کې نو هغه نه بچ کله دوی راغلل یو ټیسټ ورکړه دلته ما خپل فیلډینګ وکړه ډېر امپروومنٹ راغله او چې ګوره کم از کم څوک چېونه کوم فیلډر د چتلی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دا هغه نه پمبل شوی دا نه کیچ ډراپ شوی نو دا هغه وړې وړې وجه دي چې هغه کې مونږ امپروومنٹ راوسته دی او ډېر زیات امپروومنٹ راغله او هله من يم چلتا په پرفارمنس نه خي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو دا ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یوار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیا لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د استرالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته شیدا په روان کال کې د پاکستان لخوا دریم ځل د چې لوبډل مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی دی چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډیره غوغا یې جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کینول شو، فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼله. له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کینول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو، د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.